دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتوخوا کوو چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو. خو په لومړي سهار کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي وشي سهار مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. د قبایلی سیمې د تعلیم چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې به په سکولونو کې نورې کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به زیاتوي. په شام کې دوه بمې چاودنو د دیرشو ماشومانو په ګډون یو کم څلوېښت کسان وژلي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. ښاغلی عزیز د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ. هغه د افغان ولسمشر خبرو ته په اشاره وویل
اشرف غنی صاحب بخبل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ بخبل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر خیر ابتدا ده د اصولي دا ما په خیال دي دا تعلقات به انشاءالله راتلونکو کې ډېر بهتر شي.
خاغلی عزیز ډاډ سرګند کړ چې هیواد یې د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دی. پاکستان په داسې حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک هرکلی کوي چې د افغانستان بل ګاونډي ایران د دغه تړون له لاسلیک کېدو مخکې په دې اړه سخت مخالفت څرګند کړی و. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په هغو سکولونو کې چېرته چې د زده کوونکو شمېر ډېر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي. د تعلیم د محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اسې رام چې دا بچی په ونو لاندې یا عام په ځمکه باندې ناست دي چې هغې ته موږ باقاعده ایډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به حیران شي جی چې زموږ په باجوړ ایجنسۍ کې په پرایمري سطح باندې داسې سکولونه هم شته چې په هغې کې یولس سوه تعداد دی. نو یولس سوه تعداد په دوو کمرو کې سوال هم نه پیدا کېږي چې هغه موږ ځای کړی شو. په دوو ټیچرانو باندې یولس سوه ماشومانو ته ټیچنګ هم نه کېږي. نو موږ کوشش دویم دا دی ورپسې چې موږ ورسره ورسره ایډیشنل سټاف هم ولا ورکو.
په تیرو څو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د ترهګریزو پیښو له امله په زرګونو سکولونه ړنګ کړی شوي دي چې له امله یې په لکونو ماشومان د یخنۍ او ګرمۍ په موسم کې د شین آسمان لاندې په زده کړو مجبور دي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشري جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتی اقداماتو کې د یو شمیر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنست وویل چې ولسمشر اوباما میرمن پیټرسن ته په ټلیفوني خبرو کې تر ډیرو کلونو پورې د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده. ښاغلی آرنست زیاته کړه چې اوباما دې نتیجې ته رسېدلی و چې دغه خفیه اداره نوي مشرتابه ته اړتیا لري. میرمن پیټرسن استعفا په داسې حال کې ورکړې ده چې تیره میاشت یو کس چې چاقو ورسره و سپینې ماڼۍ ته ننوتی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام حکومتي رسنیو په بریتانیا کې میشت څارونکي وایي چې تیره ورځ د شام د مرکزي ښار هومس د یو سکول او هسپتال سره نږدې د دوو موټري بمي چاودنو په نتیجه کې د دیرشو ماشومانو په شمول یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو څارونکي وایي چې د حکومتي واک په دې سیمه کې شوو چاودنو کې ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د شام حکومتي رسنیو وایي چې دا چاودنې د اکرامي المخزومي سکول او زایم په نامه هسپتال نه بهر شوي دي. د دغو چاودنو په سمدستي توګه چا ذمواري نه ده اخیستې. پرون د بلغاریا د وسلو په یو کارخانه کې یوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. د ځایي رسنو د راپورونو له مخې په چاودنه کې د دغې کارخانې نه بهر درې ښځې ژوبل شوي هم دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمېره بلدی زیات شي. د بلغاریا په شمال لویدیځ برخه کې د کارخانه کې د چاودنې په مهال شپاړس کسان دننه وو. دغه کارخانه د غیر پودي استعمال لپاره چاودیدونکي توکي جوړوي او زړې وسلې هم ضایع کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې ساري او دغه صورتحال د پرم نه حل غوښتنه یې وکړه. اوباما دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د کتنې په مهال وکړې. له سپینه ماڼۍ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې امریکا تل د یو آزاد سیستم چې د هانګ کانګ د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم دی ملاتړ کړی دی. وانګ وویل دغه مظاهرې د چین کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې د دې هیواد د کامی خود مختاره درناوی وکړي. مظاهره کوونکي د بیجینګ هغه پلانونه غندي چې د هانګ کانګ د سیمې د لوړو څوکو لپاره د 2018 کال د انتخاباتو د ټولو امیدوارانو صلاحیتونه سیړي. مظاهره چیانو پرون خبرداری ورکړ چې که سیمه ییز ټولپوړي چارواکي تر ننه پورې استعفا ونه کړي دوی به خپل اقدامات نور هم شدید کړي. او روسي خبر ده د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي دا د روس ذمہواری ده چې د یوکرين په ختیځ کې پر روس پلو له خپل نفوذ څخه کار واخلي. مرکل دا څرګندونه د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د جرمني د حکومت د یویان په حواله دواړو مشرانو په دې اړه چې تر اوسه هر ورځ په یوکرين کې تاوتریخوالی روان دی اندېښنه څرګنده کړه. مرکل وویل د یوکرين او روس پوله سارنې ته اړتیا لري او د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان کولای شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. هغې وویل جرمني په یوکرين کې د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان د ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا سازمان کولی شي د دونتسک او لوهانسک په خواوشا سیمو کې په پلان شوو سیمو بیز انتخاباتو کې مهم رول ولوبوي. د مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غله مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو په لمړي سهارنی خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کوي او د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقامت راشي، نو خدای وکړي چې دا د دنیا چوکم خواهش دی هغه پوره شي.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ژمنتیا څرګنده کړې چې په سکولونو کې د اضافي کمرو د جوړولو او د استادانو د زیاتولو لپاره به چټک ګامونه پورته کړي.
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات تی ماشومان نو هغه ته موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو. کوشش دوی هم دا دی ورپسې چې موږ سره سره اډیشنل سټاف هم ولا ورکو.
او د مومند ایجنسی د پرانکار د یو نابینا ځوان شاعر حال هم درکو چې په دواړو سترګو ړوندې او شاعری کوي.
یو جنازه شوی نوی بلوی تیار زما د ملک ولس دادیری نه وزینه.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د راپورون ترڅنګ سندرې هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خبرونه اوریدای شئ چې پاتې ده www.mashalradio.com. د راپورونو وړاندې له دوه سره سم د خپل خبري اعلان پر لور ځو. له دې څخه د سیمې په اړه تازه حال ټولو ورسره تاسو راپور نو اورو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
سهار په خیر ډیره مننه.
رابیه داس راپورون دی چې د پاکستان سپریم کورت هغه درخواست رد کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د وزیر اعظم نواز شریف په ضد ورکل شوی. په دې اړه تازه تفصیل زموږ سره شریک.
جی احمد شاہ تیرور چیف جسٹس ناصر الملک وزیر اعظم نواز شریف د نااهلی ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارج بینچ د جوړولو درخواست چې دی هغه رد کړی دی. نن به چې کوم دی درې رکنی بینچ دغه درخواستونو اوریدنه کوي. اما شاہ دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاقوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین اړه دایر کړی شو. په دې درخواستونو کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نااهلی په اړه درخواستونو د اهمیت وردی پکا ده چې دې درخواستونو اوریدنې لپاره لارجر بینچ جوړ کړی شوی وي. احمدشاه لارجر بینچ چې کوم وي نو هغه د 15 نه زیات ججانو باندې مشتمل وي. د چودوی شجاعت غوښتنه دا وه چې د دغه درخواستونو اورېدنې لپاره دې 9 ججان وټاکل شي. نن به چې بیا د 3 ججان چې کوم دی هغه به اورېدنه کوي. چیف جسټس د دې د 9 ججانو درخواست هغه رد کړی دی. احمدشاه په تېرې اورېدنې کې چې دی د چودوی شجاعت او اسحاق حقوانی د وکیل عرفان قادر عدالت ته وینا وه چې فوج هغوی ثالث نه دی جوړ کړی. غلط بیانی چې کومه ده هغه وزیر اعظم په پارلمان کې کړې ده. په کار ده چې نا اهله وګرځول شي. عرفان قادر په تېره اورېدنه کې عدالت ادا درخواست هم کړی و چې درخواستونو فیصلې راتلو پورې وزیر اعظم د خپل فرض نه ودرول شي. په دې موقع د عدالت وینا وه چې وکیلان دې د را روانې اورېدنې لپاره آرټیکل د قانون آرټیکل 88 او یو کم اویایم تیاری وکړي. احمدشاه د قانوني ماهرینو په وینا چې آرټیکل 88 چې دی هغه د پارلمان په بحث کې عدالت په دغه آرټیکل کې دا ویل شوي دي چې د پارلمان په بحث کې عدالت مداخله نشي کولی او یو کم اویایم وایي چې په عدالت کې د ججانو سکار یا طرز عمل وي نو په هغه په پارلمان بحث نشي کېدی. نو نن به دغه کیس اوریدنه چې دا هغه بیا کیږي.
صحیح. ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجه
تاندې هلی
په پاوکم دو بجه
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجه
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجه
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجه
د یارانو مشال
په ومنټه د پاسا سلور بجه
زما ژغله مشال رادیو څخه اوري له اسلام آباد زو د پېښور پر لور. په پېښور کې دا وخت مر سره د مشال رادیو خبريال خالد خان د ټلیفون پر لیک دی. خالد خان سهار په خیر.
تاسو هم سهار په خیر او د مشال ټول اوریدونکو ته هم سهار په خیر. ډیره مننه
ستاسو هم کور ودان. خالد خان داسې راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینه غونډه څه باندې د درو میاشتو وروسته دایریږي تر سره کیږي. په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې آیا وزیر اعلی پرویز خټک اسلام آباد راغلی دی او د غونډې لپاره څه انتظامات نیول شوي دي؟
جی بالکل. څنګه چې تاسو وی د خیبر پښتونخوا دغه د کابینې غونډه تقریبا درې میاشتې پس کیدونکې ده. تاسو ته دا وایم چې د کابینې غونډه کاغذ صوبائی سے حکومت پر لیول ہوئی کچوی یا مرکز پر لیول ہوئی ڈیٹ دا اہمیت ہوئی ذکر چی پر صوبہ کے کم پروجی ہوئی یا کم پالیسی ہوئی دا حکومت نو حقا اول پا دا کابینی پر غنڈک کے پر باس کی گی التا منظوری گی او بیا کسے قانون سازی ہوئی یا غیر پر قانون جوڑول ہوئی نو حقا دا صوبائی سملینا پاس کی گی هغه سملی تر ول کی گی. خو د بعد مرغه په خیبر پښتونخوا کې د تیر درې میاشتو نه د کابینه غونډه نه وشوي او دغه شان د صوبایي سملی غونډه هم ډیر وخت شو چې نه ده شوي. او لوی وجه دا وه چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف له اړخه چې کوم په اسلام آباد کې دغه احتجاجي پرلتونه شروع شوي دي نو په هغې کې د صوبایي وزیر اعلی او بیا د صوبایي وزیرانو ګډون او دلته د وزیرانو کابینه کې هم دغه کمی راغلی دی. لکه زه به دا وایم چې تر اوسه پورې د اسرار الله خان ګنډاپور د مرګ نه پس قانون وزیر نشته. دغه شان سینئر وزیر پخوانی سینئر وزیر سراج الحق چې د وزارت نه استعفا ورکړه نو هغه سره د خزانه وزارت او هغه د فایننس منیسټر هم دوی سره د فایننس منیسټر هم اوس پورې نشته. دغه شان په وزارتونو کې بدلونونه راځي وخت په وخت. د سیاست وزیر اول چې و نو هغه شوکت یوسفزی او بیا د هغه نه پس نن سبا شهرام ترکی دی. دغه نو دغه وجه دي چې یو خو بعضې وزارتونه دي چې شوي او بیا وزارتونو کې تبدیلې وخت په وخت تبدیلې یو وجه خدا ده چې د اکادمي غونډه ذکر وروسته شو چې دغه وزارتونه څنګه چې ما خپل قضا قانون وزیر نشته هغې لپاره د وزیر اعظم مشیر دی یا د فایننس منسټر هم نن سبا نشته. نو نن به دا غونډه کېږي چې په کې د په صوبه کې کوم د امن و امان حوالې سره خبرې کېږي یا کوم چې قانون سازي راوړلی شي یا په صوبه کې چې کوم پروژې وي دا به ووایم چې کوم کارونه کېږي نو هغې لپاره وایم چې دا ویل کېږي په شنون کې وایي چې د پرمختیا کارونه تر اوسه تیر وخت تیر کال هم نو شي او دا سات هم د پرمختګ کارونو یا پنګه چې دا زیات نه دی استعمال شوی. نن به دغه ټولې خبرې په کابینه غونډه کې کېږي.
صحیح. ډېره مننه خالد خان زموږ سره د تازه او تفصیلي معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس راځو د راپورن پر لور. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. سرتاج عزیز اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی وکړ او ویل چې هېواد د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی. په دې اړه نور حال د ملالی بشیر په راپور کې واوري.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې، خو کله چې دا ستونزې حل شوې دا یو مثبت پرمختګ دی چې په پایله کې د افغانستان نوی حکومت رامنځته شو. ده وویل چې د ملي یووالي په حکومت کې ځانګړې خبره دا ده چې په دې حکومت کې د یو قوم یا ژبې خلک نه دي، بلکې دا حکومت د ټول هیواد د وګړو استازیتوب کوي. د ده په وینا د افغانستان نوی حکومت د ملي یووالي رښتونی حکومت دی. سرتاج عزیز وویل چې د ملي پخلاینې او د افغانستان په راتلونکي کې د ستونزو د حل لپاره د ملي یووالي حکومت د یو بریالي حکومت بیلګه ده. دی وایي چې هیله مند دی د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کامیابه حکومت وي.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقام راشي. نو خدای وکړي چې دا د دنیا چې کوم خواهش دی هغه پوره شي.
د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د پاکستان روابط په تیرو څو میاشتو کې شنه وو. په دې هکله چې پاکستان به څنګه وکولای شي له نوي حکومت سره ښه روابط ولري، سرتاج عزیز وویل
دواړو لیډرانو سره زموږ سفارتي سره باندې رابطه شوې ده. نو دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي او هغه کې کارځای صاحب سره هم زموږ تعلقات بهتر شي. په تیر شوي کال کې چې پاکستان ته راغلي وو دې کې موږ هم دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځمکه نه چابل پته پریږدي چې هغه هغه خلاف استعمال شي. اشرف غنی صاحب په خپل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ به خپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پریږدو.
د سرتاج عزیز په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د شو اړیکو نوې لړۍ پیل شي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله په ښه توګه سنبال شي د ده په وینا د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې به په راتلونکي کې ډېرې ښې شي. سرتاج عزیز د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په هکله وویل
زموږ کوم ماهرین چې دی هغه دا وایي د دې باندې ضرورت وو بولے چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ ضرورت دی او خاص طور ته ایریل کور ضرورت دی.
د زیاته کړه کله چې د افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی شي تر هغه وخته دا هیواد د هوایي ځواکونو پوښښ ته ضرورت لري. د زیاته کړه چې افغانستان نه یوازې د خپل ځواکونو لپاره بلکې د هیواد د اقتصاد لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړ دی. نو امنیتي تړون د دې هیواد د اقتصادي حالت لپاره هم مهم دی.
ملالی بشیر و چې تاسو ته د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د سرګدونو په اړه راپور اوروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکا په پاکستان کې د جهادي تنظیم حرکت المجاهدین پر مشر فضل الرحمن خلیل او لاغه سره پر دوه نور کسانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیزونه لګولي او د تراګرو په لیست کې اچولي دي. دغه کسان څوک دي او پر دوی ولې بندیزونه لګول سوي په دې اړه له فرخنده اسد څخه تفصیل اورو.
د امریکا د خزانه وزارت په خپل یو بیان کې تیر ورځ ویلي دوی په پاکستان کې د دوه هغو تنظیمونو د غړو او د دوی د اساسو خلاف ګامونه پورته کړي چې په نړیواله کچه په ترهګرۍ کې ککړ ګرځول شوي دي. بیان وایي په دغو کې د یو تنظیم حرکت المجاهدین مشر فضل الرحمن خلیل نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په خپل بیان کې زیاتوي لشکر طیبه او حرکت المجاهدین دواړه ترهګر تنظیمونه دي او دوی له نورو وسلوالو ډلو او دا شان له القاعده سره هم اړیکې لري. له دغه بندیزونو سره به دوی خپلو مالی اساسو ته رسد نشي کولی. د حرکت المجاهدین د فعالیتونو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای دغه ډلې په خوا په کشمیر کې فعالیتونه لرل او مشر یې اکثره په مختلفو غونډو کې اخکاره کیږي.
پاکستان مقابلہ کے دو نظیات مشہور نہ دے اور پابندی رہا اور دین اختر کا سان سر نہ لاشی اور نور سے جنگی جہادی تنظیموں نے دی ارے کی سمجھ بھی دی خودی پخلا دا پاکستان حکومت خبرہ
د امریکا د خزانه وزارت وای حرکت المجاهدین چې پخوانی نوم یې انصار الامه هم دی یو ترهګر تنظیم دی چې په هند، افغانستان او پاکستان کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. د هغه سره سره د امریکا حکومت په دوه نورو کسانو محمد نعیم شیخ او عمر نعیم شیخ او په لاهور کې د دوی په کاروبارونو هم بندیزونه پردې لګولي چې دغه دواړه کسان لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري او مالی
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواک مشال رادیو ته ویل دي چې دوی به په هر قبایلی ایجنسی کې د سرکاري پرایمری سکولونو ودانی پراخوي او نورې کوټې به هم پکې جوړوي چې زده کوونکو ته پکې اساني پیدا کړي او دوی ته به اضافي استادان هم ورکوي. دوی وایي چې په قبایلی سیمو کې د ډیر په خوا راهیسي د 50 جماعتونو د پاره یوازې دوی کوټې جوړې شوې دي چې اوس ناکافي دي. په دې حق له نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې به سرکاري پرایمری سکولونو کې نورې اضافي کمرې هم جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي او زده کوونکو ته به پکې بنیادي اسانتیاوي ورکوي. په دې حکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات تی ماشومان نو هغه ته موږ اډیشنل کلاس روم ورکو چې اسی راب چې دا بچی په ونو لاندې یا عام پزمکا باندې ناشتي چې اغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به اړینه شي جی چې زموږ په باجوړ ایجنسی کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه مشته چې په هغه کې یو لس سو تعداد دي. نو یو لس سو تعداد په دوو کمرو کې سوالم نه پیدا کیږي چې اغه موږ ځای کړی شو. نو دا اغه د پاره موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو چې دا ټول ماشومان چې دي چې په کمرو کې موږ وساتو. په دوو ټیچرانو باندې یو لس سو ماشومان ته ټیچینګ هم نه کیږي. نو موږ کوشش دویم داده ور
د خیبر سیمې اوسیدونکو خلیل پردی وای چې دا یو ډیر ښه پریکړه ده او که دې سکولونو ته دغه اسانتیاوي ورکړل شي نو د زده کوونکو په شمیره کې به ورسره اضافه وشي.
د ډیره د خوشاله خبرو ډیر خپلی فیصله زکه چې دغه مخ کې کوم جنگ چې تیر شو په کې اسیم هغه ټول سکولونه رو غورځیدل کمرې نه وي او د سر نه کتو سو ګورو په هر یو پرایمری سکول کې دوه کمرې وي او کلاسونه په کې 15 اوس کا دغه سکولونه جوړ کړی شي او د اضافي کمرې ور سره جوړې کړی شي او سټاف هم ورته مهیا شي نو یقینا چې د سټډنټانو په سترنت کې ډیر زیات اضافه وشي.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو وویل چې د سره بعد دلته د تعلیم شرحه یو ځل بیا خشي یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې په سرکاري پرایمری سکولونو کې د 50 جماعتونو زده کوونکو د پاره یوازې دوه کمرې جوړې شوې دي چې اوس د حکومت لخوا دغه کمرې ناکافي وګرځول شوې او پریکړه وکړه چې په دې کمرو کې به اضافه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهیده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاګی سنو بروسین خلکو ته یې سی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
زموږ غل مشال رډيو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اتلان اونیز خبرونه تاسو درتلونکې غړي په پای کې اوریدلای شئ د پاکستان الیکشن کمیشن پریکړه کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې به د برقی ماشین له لارې کیږي چې دا ډول به بیا نه څوک پر الیکشن باندې د ټګۍ یا درغلي تور پورې کړي او نه به هم کوم ګوند د دا ډول هڅه وکړي د انتخاباتي کمیشن پر دې فیصله باندې د پاکستان سیاسي ګوندونو څوایي په دې اړه راځي چې له اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر دغه راپور ته وغوښتو
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلو د مخنیوي لپاره فیصله کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې به د الکترونیک ماشين په ذریعہ کولای شي د لړکی د نه په مخام اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د قائم مقام مشر جسټس انور جمالی په مشرۍ کې غونډه وشوا چې پکې فیصله وکړې شو چې راتلونکي عام انتخابات به په بایومیټریک سیستم او الکترونیک ماشين په ذریعہ کیږي د کوم لپاره چې به لومړی په قومي اسمبلی کې یو قانون پاس کیږي او بیا به راتلونکي دوه کالو کې ټول تنظیمات مکمل کولی شي لمشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم وی چې د لړکی به الیکشن کمیشن ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کوي
په دې تیر الیکشن باندې د دانلو د کمیندامات دي نو په سیستم راولو چې دای کې د دانلی او د ډبل ووټینګ او د سیستم د نه سټاپ شي په دې نتیجه باندې سر چې لکه یو بایومیټریک سیستم په کار کې اکس پاو په جن دلی کې کنه چې لکه دا څوک دې څوک نه دي او دویم چې کوم ووټ ته چې پای کې سوځي په ووټ اچول کې دي شي یا په کې دا کم چیرې جب کې څنګه نه په انډیا کې تقریبا 13+2 کال نه هایو کامیاب الکترونیک ووټینګ ماشين روان دي نو دا غوږ هم یو پرد با ماینه کړی دا هم کسان تللی او هغه چې هغه ډیر کامیاب روان دي دا شانته پاکستان کې کوم د سپوري ماشين جوړ دي نه پای کې با دا ګډ بل دا کم یې
کلی چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې د پاکستان پیپلز پارټي په خوانی د قومي اسمبلی غړي او د ایگزیکټیو کمیټې ممبر اخونزاده چټان سره خبرې وکړي نو دا هغه ویناوا
څو پورې زمونږ اسټابلیشمنت دا پالیسی نه پرې چې موږ به حکومتونو جوړو او موږ به حکومتونو ونو نو دا حق عوامو ته نه منتقل کېږي چې په جمهوریت کې دا حق صرف عوامو ته حاصل دی چې هغه د ځان لپاره کوم حکومت منتخب کړي د کومې پارټۍ حکومت منتخب کړي کوم سړی په ځان باندې ایم ان ای جوړول غواړي ایم پی ای جوړول غواړي تر هغه وخت پورې چې څومره کوشش وشي به هم په دې الیکشنو کې دان لیکيږي او هیڅ طریقه داسې نشته دی چې تر څو پورې دا خلک د خپل عادت نه نه اوختي نو په دې کې به دان لیکيږي کوم ماشين
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه د عوامي نشل ګوند د ریز معلومولو لپاره په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نو پوښتل نو د هغې وینا وا چې یوازې د یو ماشين په وجه باندې د انتخاباتو خرابې نشي لر کې دي باید چې په ټول نظام کې بدلون راوستي شي بشرا ګوهر زیاته کړه
دا یو ذریعہ کې دی شي الیکشن ریفورم لپاره خو الیکشن ریفورم چې څو پورې یو مدې لپاره یو دغه ونی شي چې څه په کار دی ګوره د الیکشن الیکټورل لیست چې کوم دی هغه په کار دی چې بالکل صفائی شفافی په هغه بیسس باندې ډېر څه کیږي کنه دا دانځانه خو ډېرې چې کیږي چې لیست پاس هم نه پټای بیا کوم ځای کې به هغه پولینګ ایجنټانو باندې امید پولینګ سټاف کوم ځمواري اني هغه نو دا صرف په یو ماشين راړو باندې بدا کیسه نه سمېږي
د خورشید عالم په وینا چې الیکشن کمیشن با پشپګو میاشتو کې دنه په زمني ټول ټاکنو کې دا ماشين د ازمختنې په توګه کاروي کچري څه خرابې پکې وي نو هغه بل لري کولای شي سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه تبلې دې د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
ډیر زر ل مشال رادیو نه
د د تاریخ پانه زموږ نوی اونیس پروگرام دی چې تاسو به د پېښور د تاریخ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډی ساوروي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. د قبایلي سیمو لپاره تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو په هغو سکولونو کې چېرته چې د زده کوونکو شمېر ډېر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي. د پاکستان د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تشخیص شوی دی. سرکال په پاکستان کې تر دا مهال 1000 د پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د شام حکومتي رسنۍ او په بریتانیا کې میشت څارونکي وایي چې تېره ورځ د شام د مرکزي ښار هومس د یو سکول او هسپتال سره نږدې د دوو موټري بمي چاودنو په نتیجه کې د 150 ماشومانو په شمول یو کم 30 کسان وژل شوي دي. پرون د بلغاریا د وسلو په یو کارخانه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. د ځایي رسنو د راپورونو له مخې په چاودنه کې د دغې کارخانې نه بهر 3 ښځې ژوبل شوي هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا په هانګ کانګ کې مظاهرې لنګې ساري او دغه صورتحال د فورم د حل غوښتنه وکړه. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي دا د روس د مواردا چې د یوکرین په ختیځ کې په روس پلو له خپل نفوذ څخه کار واخلي. مرکل دا څرګندولې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې دي.
دا مهم خبرونه لندز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې مجید بابر وړاندې کوي. استاد پام د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سراز هیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
نن د پیښور د خبريدونکو مشر ورسپان خپل اداري کې وای د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا جوړ کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په قبایلی سیمو کې په اف سی آر کې د بدلون په حق لا غور شروع کول سنوي خبره نه ده، ځکه چې وړاندې وختونو کې هم دا قسمه خبري او کیسې اوریدل شوې دي. خو تر دې دمه چا هم د قبایلی اولس د ژوند بدلولو لپاره په سنجیدګۍ سره کارونه نه دي کړي. اداري زیاتوي چې د فاټا د اولس ژوند بدلولو لپاره د غوړ اقداماتو سره سره باید چې کوم فندونه د قبایلی اولس نوم راځي هغه هم دویتا ورکړل شي. کټول نوی او نیمایي برخه هم ورکړل شي نو ورسره به د قبایلی اولس ژوند بدل شي. او دغه رنګ په کار دي چې فاټا کې کومې ترقیاتي منصوبې شروع کړې شوې دي، په هغه کې ځینې داسې دي چې په کاغذونو کې خوشتا خو په ځمکه هیڅ وجود نه لري. نو د دې هم پلټنې په کار دي او دې درغلو کې چې څوک هم ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپلې ادارې کې وایي چې افغانستان کې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی لخوا ټول ټاکنو کې په یو بل د درغلي تورونو د لاسه مسله را پیدا شوې وه. خو د ملګري ملتونو او امریکې د هلو ځلو له کبله دغه مسله په ښه جوړ هواره شوه، چې له مخې اشرف غنی د افغان ولسمشر او عبدالله عبدالله د چیف اگزیکټیو د چوکۍ سوګن پورته کړو. ادارې وایي چې د چوکۍ ترلاسه کولو په دویم ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی امریکې سره دوه اړخیزه سیکورټي لوزنامه لاسلیک کړه، کومه چې د تیر یو کال راهیسې ایساره وه او پخوانی صدر حامد کرزی په دې دستخط نه کولو. او اوس بعد دې لوزنامې تر مخه سکم 10,000 امریکایي او خوښه 3,000 ناټو عسكر افغانستان کې ایثار وی. ادارې وایي چې پاکستان هم د دې لوزنامې هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکایي صدر باراک اوباما وایي دې سره به امریکا افغانستان کې د القاعده جړل ختم کړي او ورسره به امریکایي ځواکونه افغان ملي اردو ته د جدید وسلو روزنه هم ورکړي. ادارې اخیره کې هیله څرګندوي چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو او سکیورټي لوزنامې سره به افغانستان د ترقی په لار روان شي او سره به پخپل افغانستان او منطقه کې د امن حل زلو ته ګټه ورسي. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په یو ملک کې د خو او پاکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن د اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی، خو په پاکستان کې الیکشن کمیشن ته هغه رنګ اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې په بهر دنیا کې. په پاکستان کې یو وخت الیکشن کمیشن فعال شي نو بل وخت بیا غیر فعال وي او د دې اثر بیا په ټول ټاکنو غورځيږي. ادارې مخکې لیکي چې تیر ټول ټاکنو کې د درغلو تورونه په الیکشن کمیشن لګېدلې دي. د کومې د لرکولو او د ځان د صفاقه کول لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې راتلونکي ټول ټاکنې به د بجلی د مشین په ذریعہ کولې شي چې د ټګۍ گنجائش پکې نه وي. ذریعہ اخر کې وایي باید چې پاکستان هم د دې نورې نړۍ تقلید وکړي او په روایتي طریقه د اوټونو په ځای دغه د الیکټرانیک مشین لار خپل کړي او په دې فیصله باندې زر تر زر عمل وکړي چې دا شن راتلونکي ټول ټاکنې له ټګۍ پاکې وي.
دسی میں حالات او دنړی مطبوعات.
په نړیوال رسنی کې مو د ګارډین ورسپانې څخه دوه مقالې درته غوړه کړې دي. په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې نوی مشر به څنګه خپل دنده پر مخ وړي او د اصلاحاتو د راوستلو جوګه به هم وي او کنه. او د همدې ورسپانې په بل مقاله کې بیا راغلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز د تړون به امریکا بیا هم په اوږده جګړه کې ښکېل پاتې کړي. نجیب عامر د دوه مقالو مهمې برخې در اوروي.
برطانوی ورسپانه ګارډین لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې نوې مشر جنرال رضوان اختر چې په روانه میاشت کې خپل عہده سمبالوي مخکې تر دې چې د ایسای مشرۍ په غاړه واخلي دوه کلونه په کراچۍ ښار کې د امن او امان دروستلو لپاره دنده پر مخ وړله. د نوموړي پخوانی همکاران د ورانکارو مافیایي ډلو د سیاسي ګوندونو د وسلوالو ټپلو او د مذهبي وسلوالو پر ضد د نوموړي بریدونه ستایي. د جنرال رضوان اختر پلویان وایي دا به ډیره د پام وړ خبره وي چې نوموړی د یوې پیاوړې استخباراتي شبکې مشري په غاړه واخلي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر ناصر افتاب وایي د جنرال لپاره یو ترهګر یوازې د ترهګر حیثیت لري، هغه ښه یا بد ترهګر په نوم فرق نه کوي او نه هم د دې خبرې پروا کوي چې ګوندې په ترهګرو کې ځنی د پاکستان لپاره کار کوي، خو ځینې کره کتونکي وایي په ایسای کې اصلاحات راوستل ناشونی خبره ده او د دې شبکې مشران یوازې د څو کلونو لپاره مشري په غاړه اخلي او داسې اوازې هم دي چې دا شبکه عین اوس د پوز له کنټرول هم وتلې ده. یو پاکستانی کارپوه عائشه صدیقه وایي د جنرال اختر په مشرۍ کې به د ایسای په مقاصدو کې بدلون را نشي، خو یوازې د سره به دومره واک وي چې د کومې لارې نه په ګټه اخیستو خپل مسؤلیت ادا کوي. ګارډین ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې بیا لیکي د افغانستان سره د امنیتی تړون د لاسلیک نه پس داسې ښکاري چې د امریکې په تاریخ کې پیل شوې تر ټولو اوږده جګړه به لږ تر لږه یوه بله لسیزه هم ونیسي. د مقالې لیکوال ګڼي چې دوه اړخیزې موافقې څرګنده موخه دا ښودل کېږي چې امریکې ته د دې خبرې اجازتنامه ورکړل شي چې د افغانستان د درې نیمو لکو امنیتي سرتیرو روزنې ته ادامه ورکړي. د هغه ځواکونه دي چې امریکې او ناټو یې روزنه له صفر نه پیل کړې وه. په مقاله کې راغلي د دوه اړخیزې امنیتي معاهدې له مخې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دننه نه هو هوایی او ځمکنیو بیسونو یا اډو ته لاسرسی ولري چې ورکې باګرام، جلال آباد او کندهار کې مرکزونه هم شامل دي. دغه ځواکونه به نه یوازې په افغانستان کې دننه د عملیاتو لپاره بلکې د پولې پورې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د بې پایلټ الوتکو د بریدونو لپاره لاره هواروي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناټو ځواکونو د ائتلاف نوی جنرال سیکریټری وایي د 2015 کال په پیل کې به د ناټو جنگي ماموریت پای ته ورسیږي او خپل نوی ماموریت به پیل کړي. د ناټو د جنرال سیکریټری په توګه ینس ستولتنبرګ په خپل لومړي وینا کې وویل د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک وروسته د دې هیواد او ناټو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیل شو. د زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ادامې او له دې هیواد سره د مرستو لپاره یو کاري چوکاټ لري. په دې نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسي تشریح کړه او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه څرګندونې وکړې. د مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په هکله له دې هیواد سره ژمن دي او د ناټو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیلېږي. د پخپل وینا کې د افغانستان او ناتو ترمنځ د لاسلیک سوی امنیتی تړون په حق له ویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړی دي. د زیاته کړه چې د امنیتی تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره د روزنې سلا او مرستې کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ به له دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخته ترلاسه کړو ګټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard-won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید د لوړې د مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا او ناتو سره لاسلیک شو. ناتو ځواکونه دروان کال لپاره دغه موافقه لیک ته سترګې پلارو څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناتو په افغانستان کې د ایساف تقوا او مشرکوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړي هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند لاس اور کړی دی. د امنیتی تړون لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو پر روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
لکه څنګه چې موږ ورته د افغانستان بل اخر د سیشنبه په ورځ د امریکا او ناتو سره د ورخې امنیتی تړون لاسلیک کړي. دغه تړونونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي او ناتو عسکرو پاتې کېدو ته قانوني حق ورکوي. د دې تړون غټ کې څه دي؟ د مشال رادیو د انګریزي څانګې خبريال چاست ریکنګل په دې رپورت باندې رپورت جوړ کړی چې عبدالحق کاکړی ژباړ درته وروي.
د افغانستان له امریکا او ناتو سره د تړونونو په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحثونه روان وو او بل اخر د تړونونو متن ته ورستي بڼه ورکړل شو. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره پر تړون د لاسلیک کولو انکار وکړی. د جون په میاشت کې د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې د ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی حکومت د سوګند پروتوکول دوه ورځې وروسته د سیشنبه په ورځ په کابل کې پر تړونونو لاسلیکونه وکړل. خو دلته پوښتنه دا ده چې د دوه اړخیزه تړونو وروسته به امریکایي عسکر په څومره شمیر او تر کومه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. دوه اړخیزه امنیتي تړون به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ پیل شي او تر دوو کالو پورې به عملي وي. که څه هم په تړون کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو شمیر نه دی وکړل شوی، خو ولسمشر باراک اوباما د روان کال د مۍ په میاشت کې د عسکرو شمیر 9800 یاد کړی وو. د تړون هدف د افغانستان د سلامتی په خاطر له بهرني او کورني خطر سره د مقابلې لپاره د دې هیواد صلاحیت پیاوړی کول دي. د دې لمخې به امریکا افغان امنیتی ځواکونو ته مشوره ورکوي، روزي به یې سامان او آلات ورکوي او د تل لپاره به یې پر خپلو پښو دروي. په تړون کې یو مهمه نقطه دا ده چې تر څو امریکایي او افغان چارواکي سره سلاسوي نه وي، تر هغه پورې به امریکایي ځواکونه اجازه ونه لري چې فوجي عملیات تر سره کړي. دا شان ناتو ځواکونه به عملیات نه کوي، البته د افغان فوج او پولیسو روزنه او ملاتړ به کوي. بل پښتنه دا ده چې آیا د تړون لمخي امریکا به د یو دریم هیواد پر ضد د افغانستان مرسته کوي او کنه؟ دغه امنیتی تړون دی نه چې دفاعي تړون، چې ګواکې لمخي به امریکا د افغانستان د بهرنیو هیوادونو د حمله په صورت کې دفاع کوي. خو البته د تړون متن وایي چې واشنگتن به د هر ډول بهرني خطر یا د تیری عمل باندې ژوره اندېښنه شایي. تړون پر مخ وایي که چرته یو بهرنی هیواد پر افغانستان تیری کوي، نو واشنگتن او کابل به په ګډه د مناسب جواب ورکولو په خاطر په ګډه کار کوي. په دې جواب کې سیاسي، فوجي او معاشي اقدامات شامل دي. تړون د فوجي اډو په اړه وایي چې شته اډې به له امریکا سره وي او که چرته نورو جوړولو ته ضرورت پیښ شو، نو دا کار به د دواړو هیوادونو په اتفاق سره ترسره کیږي. تر دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی وو چې امریکا په افغانستان کې نه مستقله اډې غواړي. امریکا دا داوا رد کړې وه، ویلی وو چې امریکا په افغانستان کې مستقله اډې نه غواړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼاورې دایسي. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام تاسو ته د یوې سندرې پر لور راګرځوم چې په سویډن کې یوې سندرغاړي شیرون اوسیر ویلې ده چې پښتو سندرې هم اوس تازه پیل کړي دي. سویدنی سندرغاړي شیرون او سیر و چې تاسو ته پښتو سندر اورول زموږ غل مشال رادیو خوري. په ټوله نړۍ کې د پاخه یا زاړه عمر د خلکو د ژوند د معیار پاره رویټرز خبري اژانس یو سروي خبره کړې ده. دا چې په دې سروي کې څه راغلي او د کوم هیوادونو زاړه خلک یا د پاخه عمر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او کوم بیا ډیر هوسا دي، په دې اړه د دغه راپور مهم ټکي به مجید بابر درته واوروي.
رایټر خبري اژانس د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پوخ عمر خلکو د ژوند د معیار په اړه یو سروې خپره کړې ده. د دغې سروې تر مخه د پوخ عمر خلکو لپاره د سهولتونو او ریاستي ښېګړې په حواله افغانستان تر ټولو خراب هیواد دی. د رایټر خبري اژانس لخوا خپور شوی دغه فهرست کې پرله پسې دا دویم کال دی چې د افغانستان نمبر په رشتو هیوادونو کې راځي. دغه سروې زیاتوي چې چونکې په افغانستان کې د پوخ عمر د خلکو لپاره په خاصه توګه د صحت د سهولتونو وضع ډېره خرابه ده، نو ځکه هم په دې فهرست کې د دغه هیواد نوم په رستو هیوادونو کې اچول شوی دی. د دغه فهرست له مخه د یو آسیایي هیواد جاپان نه علاوه په ړومبو لسو هیوادونو کې ټول نومونه د غربي هیوادونو دي. پوخ عمر خلکو ته د سهولتونو ورکولو په لړ کې ناروې په ړومبی نمبر دی. تیر کال د دغه هیواد نمبر دویم و. فهرست کې سویډن، سویټزرلینډ، کینیډا، جرمنی او د شمالي امریکې ترڅنګ د بریازم آسټرالیا هیوادونه هم په سر کې راځي. د رایټر خبري اژانس لخوا خبر شوی دغه راپور بنیادی تمرکز د نړۍ په هیوادونو کې د پوخ عمر د خلکو لپاره د پنشن نه علاوه په زوړ عمر کې د ژوند تیرولو د معیار په اړه دی. په زوړ عمر کې بیا خلک د کار کولو جوګه نه وي، نو ځکه د دوی سترګې ریاستي مرستو ته وي. دغه راپور د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې تر 2050 کال پورې به په ټول نړۍ کې د 60 کالو د عمر نه د زیاتو خلکو شمېر 2 اربو ته ورسي، چې د نړۍ د ټول آبادۍ 1% جوړیږي. پور پاړه د پوخ عمر د خلکو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې هیلپ ایج انټرنیشنل مشر ټوبی پورټر وای چې کده نړۍ هیوادونو د زوړ عمر د خلکو د خېګړې لپاره اوس سنجیده عملی ګامونه پورته کول شروع کړل، نو تمه کیږي چې تر 2050 کال پورې د نړۍ د آبادۍ د دې لوی برخې د ژوند معیار ښه شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوي
ډیره سخت
راوړی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زمو شغل مشال رادیو خوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. اوسو د مومند ایجنسی د یو شاعر پر لور دا کارغانو کلی پرنګار مومند ایجنسی او سیدونکی یو اشتکلن عالم زیب په دوار سترګو روند او په یو پښه مازور دی، خو بیا هم شاعری کوي او د شاعرانو په حلقې کې نوموړی د ودان عثمان خیل په نامه مشهور دی. د ودان عثمان خیل تر ټولو لوی ارمان تعلیم ترلاسه کول دی. په دې اړه د مشال رادیو خبريال شهنواز ترغزی له نوموړي سره خبرې کړي او د ده د کار او ژوند په اړه راپور چمتو کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د کارغانو کلی تحصیل پلانغار کو د مومند جنسی یویش کلن او په دوه سترګو او په یو وخت په مازور عالمزیب چې کله شاعر شو نو په کو د پښتونخوا کې په ودان عثمان خیل مشهور شو او دا ساتي د پښتو ژبې سندرغاړي سرفراز خان او یو شمیر نور اولسي سندرغاړو سندرې هم ویلې دي.
زما مشهور پرمنلی ملنګ اغه غالبا 2000 نه شاعری کوي، نو الریډی زما سره د اغه یو مرسته او یو لار اغه ما ته جوړ کړي و. بیا دا غینه پس 2015 غالبا چې ما ریډیو اف ام چې کم دی او اغه ما اوریدو، نو اغه د بی پروګرامونو چې زید اغه سایت ته نورم ما لکړم او غالبا بیا 2008 چې ما باقاعده لیکل شروع کړل او بس کوشش کوم لګیایو. خپلوان چې سړیمری راضی حکم دی چې راضی، دورې می بزړګی راضی حکم دی چې راضی، پما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو ویدیل خاپیری رازی حکم دے چی رازی
ودان اتمن خیل ترکو میں سبق وی لے دے
شوق زما دیر زیاد او زما او سم خپل زانی دا خیال دے چی که او سم زما دا نظر دا مسئلہ چی کم دا دا چرت کی خود دیو کی حال شوا زما او سم خیال دے چی زبا بلکل پا اول و پا اتنا جماعت کی بزکی نمو زبا تر چی سمر پوری میں واسو نو اغا تعلیم بکوم زکا چی زما دیر زیاد شوق دے او زما چی سمر ملگری دی نو او چی اغوی خپل انٹروڈکشن کی نو اغوی پاکی دا تعلیم خبر کی او چی زکلا خپل انٹروڈکشن کوم نو زما دا خبر ای چیارا زما تعلیم نشته نو زه په دې خبره ډیر زیات افسوس کوم
او د پښتون قام د امن خوشحالی او د ترقی لپاره کوم شیر لیکل دی او یا نه
یو جنازه شوی نه وی بل وی تیار زما د ملک ولس د دیری نه وزینه چې څوک د الوت چل خلکو تخه یا خلک د دې خلکو د لاسه بعد د پنجری نه وزینه چې دلته څوک رڼا ته شي د بره نه وشته شي د دې ویری دا خلک د تیاری نه وزینه
ودان عثمان خیل د غټو بټنو موبایل فون یا سټ لري چې د هر بټن لیک ورته یو چا خایل دی اوس دا سیده چې په خپل دغه موبایل فون یا سټ کې خپل شیرونه هم لیکي او بیا یې ملګرو ته استوي هم شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د لومړي سارني خبرونه سلام پر تو خو په پا کې ساسو پام د جاوید امر خیر په ژغ کې د سندر پر لور راګرځوم ورسته به خبري غړي پیل کړو
پولارا تک نیارا تو تش پولارا تک